د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امریکایي او نورو غربي هیوادونو د ځواکونو ډیر شمیر افغان همکاران، د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، مدني فعالان او د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوز غړي د ژوند خوندیتوب په هدف پاکستان ته تللي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. دوی په دې هیواد کې د ویزي پر بنسټ اوسېږي چې هر میاشتې باید تمدید کړي. مخکې دا ویزه هر شپږو میاشتو لپاره تمدیدي ده. پاکستان کې میشت افغان کډوالي دا کوي چې د دغه میاشتنۍ ویزو په تمدیدولو د دوی له 25,000 ډیر کالداري لګښت راځي چې ډیرې یې وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. او د طالبانو حکومت ویلي هم دا پرون هم له دې هیواده شپږ نوي کورنۍ چې د غړو شمیر دي 415 کېږي افغانستان ته ستنې شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په خپل ایکسپانډ لیکلي چې دا کسان د تورخم، سپین بولدک او انګور اډې له لارې افغانستان ته داخل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په پاتې برخه کې. بیا هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د برتانیا د پاچا دوهم چارلز په بلنه د روانې سپتمبر میاشتې له 18 تر 19 پورې پر رسمي دولتي سفر لندن ته ولاړ شي. له دې مخکې د متحدو ایالتونو هیڅ ولسمشر ته هم د دوهم ځل لپاره لندن ته د رسمي دولتي سفر بلنه نه ده ورکړل شوې. ترامپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې په 2019 کال کې هم د پاچا چارلز او ملکې دوهمې الیزابت میلمه و. ترامپ چې د برتانیا د سلطنتي کورنۍ او پتیره د پاچا له ځانګړو ملاتړو څخه دی، په دې درې ورځني سفر کې له لومړۍ میرمنې میلانیا سره یو ځای وی. د امریکا ولسمشر ته د برتانیا د بل سفر بلنه د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر هغه مهال ورکړ چې په 13 فبروري میاشت کې له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله. ترامپ هغه مهال د دې بلنلیک تر لوستلو وروسته ویلي وو چې دا د دله لپاره یو ډیر لوی ویاړ دی او پر دې ځانګړې خوښي څرګنده کړه چې د سفر پر مهال به د پلازمینې لندن په لویدیځه څنډه کې د وینډسور په ماڼۍ کې دراوي. له دې مخکې د امریکا پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم برتانیا ته د سفر پر مهال په وینډسور ماڼۍ کې دراو. دولتي سفرونه اکثرا تشریفاتي بڼه لري او هدف یې د دوستانه اړیکو پالنه یا د سیالو هیوادونو په اړیکو کې د نرموالي راوستل وي. که څه هم ولسمشر ترامپ ته دا بلنه پاچا دوهم چارلز په خپله استولې وه، خو دا کار له انتخابي حکومت سره په سلا مشوره ترسره شوی دی. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې ترامپ ته د دې بلنې د ورکولو یو علت دا هم دی چې صدر اعظم سټارمر غواړي له ترامپ سره اړیکې نږدې او پر برتانیا د هغه د ځینو پالیسیو اغیز کم کړي. د سټارمر او ترامپ اړیکې دوستانه ښکاري او په نتیجه کې برتانیا د امریکا لخوا د نورو هیوادونو پر وارداتو د درنو تعرفو د لګولو له اغیزو په امن کې پاتې ده. خو د پخوانیو سفرونو په څیر داسې نه ښکاري چې په برتانیا کې به ټول د ترامپ د سفر هرکلی وکړي. په 2019 کال کې چې ترامپ په برتانیا کې و، نو په پلازمینه لندن کې یوه بشپړه ورځ خلکو مظاهرې وکړي او په دې ترڅ کې هغه بلون چې ترامپ یې د یو قهرجن نارنجي رنګه ماشوم په بڼه ښوده هم د پارلمان له مخې څخه هوا ته خوشی شو. په پارلمان کې د سټارمر د کارګر واکمن ګوند وکیلانو په دې اړه پوښتنې رابرسیره کړي دي چې ولې باید ترامپ ته دومره تود هرکلی وویل شي، هغه هم داسې مهال چې نوموړی په غزه کې د اسرایلو د اقداماتو ملاتړ کوي او د کاناډا او گرینلند په څیر د متحدانو ملي حاکمیت ګواښي.
له خبرونو ور اخوا
سمګه غله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ د تیر کال پرتله ښه شوې ده، خو د دې خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته ویل چې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه نږدې 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي، او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نوموړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټونو دا چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډېرو ټول بنادر بند، او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت و. اما په دې اخرو کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی، او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي دي چې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې هغه هم اوس پورې جګې دي. ترانزیتی ستونزی هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 900 اتیا میلیونه ډالرو ته رسیدلې چې په دې کې شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او 212 میلیونه ډالرو په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80 تر 90 سلنه کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګری د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله وویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سه کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې وي، سه کال ستونزې لږ زر کمې شوي دي. دا یو ستونزه ډېره مهمه ده چې دا په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشداونه ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږ میاشتې راهیسي الحمدلله ښه شوی دی. چې داغه مین وجه دا ده چې بعضی پروجیکټ افغانستان ته راغلي دي، او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوي دي چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندې خنورو صدا سند درواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لارۍ او چلوونکو کولای شي د جولای تر 1 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکو او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لارۍ لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 راهیسې تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوی چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي وو چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دو اړخیزي سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نور هم پراخه کړي، او ژمنه یې کړي و چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوي رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تکراتک پر مخ وتړل شو چې له 9 ورځنی بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو سوداګرو په هڅو بیرته خلاص شوه. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرخه ته نږدې د طالب ځواکونو لوري د تاسیساتو جوړول بللی وو.
تاسې فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه او قدر منوریدونکو را ورسیدو د خبرونه ورستي برخه ته او د هم ورستي راپور ل پاکستان او ایران یو شمیر تازه راستنه شوی کورنۍ لزدا کړو د خپل لونو د محرومیدو ل وجې اندېخمنې دي. دوی وای په کډوالۍ کې لونی خونځیو تتللی خو خپل هیواد ته پستنېدو سره په کور ناستی دي. جونې هم وای خپل تیار راتلونکي ته فکر وړي دي او د طالبانو له حکومت نه غواړي چې پر زده کړو محدودیتونه لری کړي. د جونو د زده کړو ملي کمپاین وای طالبان باید په دې اړه پر خپل پالیسي یو بیا کتنه وکړي.
د پاکستان خیبر پختونخوا له پېښور ښاره افغانستان ته تازه ستنه شوې د وو لورګانو مور سعیده ده. د وایي هغه هیواد کې تر لس کلنې استوګنې وروسته دوه میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه شوه او اوس خپلې کورنۍ سره د ننګرهار ولایت پاچي ولسوالۍ کې اوسیږي. سعیدې ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان کې دوه لورګانې ښوونځي ته تللې خو دلته اوس په کور ناستې دي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکې خوانځیو کې له زده کړو راګرځولې دي. پنځه دېرش کلنه شبانه چې د څلور لونو مور ده بیا نږدې یوه میاشت مخکې له ایران افغانستان ته ستنه شوې ده. دا وایي اوس خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې اوسیږي. د شبانې په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د دوی د محدودیتونو له امله د له زده کړو بې برخې شوې وه او اوس یې لوڼې ورته برخلیک سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر ورته اندېښمن یو. نه پوهېږم چې د دوی راتلونکي به څنګه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې د ټولو نجونو پر مخ کې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. زما دا هیله وه چې یوه لور مې ډاکټره شي او بله یې ښوونکې، خو ارمانونه مو له منځه ولاړل.
د شبانې لور څوارلس کلنه صفیه چې ایران کې شپږم ټولګي کې وه هم د ورته اندېښنې په مطرح کولو د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه لرې کړي.
ډېرې هیلې مې درلودې، خو اوس ډېره خفه یم چې له ښوونځي پاتې شوم. موږ ویل چې موږ به زده کړې وکړو، له دولسم ټولګي او بیا له پوهنتونه به فارغې شو، یو څه به رانه جوړ شي. هلته ایران کې چې ډېره خوشحاله وم چې درس مو ویلو، دلته چې راغلو نه هیلې شوم. زما غوښتنه دا ده چې زموږ پر مخ د بندیزونه لرې او په پوهنتونه ښوونځیو کې د زده کړو اجازه راکړل شي تر څو راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو په راپور کې د مرکز شویو کسانو د اندېښنو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د انجونو د زده کړو د کمپاین غړي او په تېر جمهوري نظام کې په کاناډا کې د افغانستان سفیره شینکی کډوخیر وایي طالبان باید په دې اړه په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي او د انجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ډېر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپل پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو ته اجازه ورکړي تر څو نجونې له دولسم صنفه فارغ شي او وکړي سي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، او همدارنګه هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې او په طبي مؤسساتو کې زده کړې کولې هغوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. افغانستان مسلکي پرسونل ته ضرورت لري او دا دوامداره تولید باید صورت عمومی تر څو پورې د خلکو تقاضا ته رسیدگی وشي.
د طالبانو حکومت د 401 لمریز کال په قوس میاس کې انجونې پوهنتونونو کې له زده کړو راوګرځولې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 403 لمریز کال په همدې میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو هم د دوی په زده کړو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 1400 نور انجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې شوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم انجونو شمیر 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې شي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر من اوریدونکو د راپورونو برخه هم دومره و د خبرونه په دوه منی مې کې تاسو د ازادۍ میلمه د یوې ځانګړې مرکه اوریدو تر بولم
د ازادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې
سلام علیکم فریدا جان تاسو او د ازادۍ رادیو قطر من اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسې طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وځه کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر و سخت ورځ وو نه هېږي چې ورځو
در امتحان په هغه ورځ بیا ور کړو
او ډیر جالب و ځکه چې په غورز ما یني ته غورز نه زړه ډیره په خاطر لرم په اول کې سم د نګدی ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه و په دې کې یني یو امتحان مو ور کړل خو که څه خو څه بد و دلته ډیرې خبرې و چې طالبان غندي ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان هو اتل مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ دا خبره کړه چې کورونه ته پاتې لار شو یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیر یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو
دا غره مخ کې چې تاسو د غورز تجربه کړی یا د غورز وګورئ د څه باور وکړو چې طالبان به کابل ونیسي
یعنی تروسه مو په زندګی کله به چې موږ ته په خونه یو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وجده یو تیر وخت دی او هیڅ کله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړای
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی ځنه خلکو به کیسې کړلې چې طالبان په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمنه هیریږي زموږ یو خپلوان چې ساکر لا ځکه چې هم ډیره کوچنی و هغه به ویل وای چې طالبان د حکومت وو چې د ډالر به چا د شنه شوي کړل هغه سه به نشوي کړل یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا په زه هم په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان
لغې ورس نه را پدې خو تر اوسه پورې د دې څلور کال تیر شول په کور ناشته څه کوي
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنۍ فعالیت لرلو خو اوس په دې وروسته کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم
په کور کې چې ناستې یاست یوازې د کور کارونه کوي که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ملاتړ سیو وختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخته کوم شعر لته سیو وروم زهنه نرتزانه ماده کړی اوس که ته وای په مکتب کې چې وې د مکتب کوم خاطره هم سنفیانو سره په تماس کې کوم څه سره شته چې لا تر اوسه په دې کالو کې ساتلې وي
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هیڅ کله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د غو محافظت کوم هغه زما خاطرات کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هیواد بهر دی په لرو لرو هیوادونو کې اوسیږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو، نو همالته مساتید وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخوي
او کوم یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانو کې نوم خو دې هغه څه خبره ته دوا ول نمرات ول نمرا سره ډیره ګرځیدلم، ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکره ومه ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب هماغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي، هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه به نه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای وه لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څه وم. یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم، یعنی تر لسم صنفه پورې د مروې څه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کې ده، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېر تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو تاسمه خوښ مې زمه نو ټول مې زه کېدل، خو څه مې نه زه کېدل، هغه ریاضي تا خره پورې مې زنه شو.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک یې
دوه خو څلور کې خو نور پوښتنه ته به نه زه کېږي، ریاضي نه مې خوښېږي او نه مې زده در. یو
شبانه جانې که په دې اړه ته وایاست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستې، اوم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخی څه دې زده کړې دي؟
پلاو، منتو، آشک، زمت نیه دیگه، یعنی که زه عرضه کنم لوبیا یادم لوبیا.
دا بخول موس ورت زده کرل؟
زکه چه مکتب وقت که کچونه ایوام، زه مکتب که مثلا زه پینزه کلان هم چه مکتب که چون تلسم صفه پوری کل چه وسم زه خاطره رو یاده وام ده، یعنی دلسم زه خاطره کله که اینو بیویم چه، یعنی مو چون را این کله وام جاهل و پیس نپویده، اما کله کله هم زور نمو پاک ورسم زر منل پرس پانی مثلا چه کم خبر بوش بلا دا تیر ورځو کې نو ما د ملوري به خبر یاد کوي چې څه نه ریږي و ورځ ما زری کور تروري و د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور موره وي و زه د سبا پورې په دې فکر کې چې د ازری سره خبرې سم چې کور مور و نه کړی
و خان چاله بده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې مکتب کې مو زما ډېر په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکول او د دې نه ډېر څه ورېدلم زموږ یو سم په یوه د لغمان و نو هغه ډېره تکړه وم چې به د سم کومه خبره کې دا سر پیلي به وایي هغه ته به ور ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړم نو بیسې د مکتب نه روشن ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته زه مرد ویزم ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت و کله چې طالبان په افغانستان وکنه شوه او بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څه کوي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس خو د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او ته مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې نقلي ورسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
وقیل دا ډیره سخته و اول کوم د خبرې ته بدون دې دونه چې د مکتب نه فارغ او میانه مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنۍ ته لاړ شي پښتنه کې ډیر غټ راي پورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې بامتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بامتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په بل کې مې به امتیاز کار کړی دی د یوټیوب چینل سره مې کار کړل نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه به امتیاز وه حتی تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موخ نه چې خوندي بن شوې د زنه نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شوې ماته اته د سنجونې وې چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنی وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې ودونه یې کړې دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کومه کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یې کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبریاله شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر وو ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته مو نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټر شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګري دي یادې کړي دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیر مثلا چه ما تولیشی شکی بانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا ده فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیر نورز کمه اری کنه و سلرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره یم یو پکر دیر خفه ده خب بلکه خوشحاله دل
کله دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار عمرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم ما څنګه چې کی لکه څنګه به چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه سکوړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه وو سر ځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي خو زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړون دي کول د یو شعر په میویل ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرې ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کول اوس مې شعر ویل اوس مې چې د خلکو خو خیدل مې دل چې ما شیدونه خو خیدل هم درس ورو ورو ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شو ته دې چې ما د طالبان مخ کې یو دوه شعرونه لیکلی وم د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګډ وړانده و چې دغه شعرونه هم زه ډېرې جالب خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې دا هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورنه نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان یم دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دکلي مکوئ وایي دې کې ټول موضوع به په دې راڅرخي چې جانان او درد او غم په دې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په دې زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو ته به تاسو ووایم.
مهرباني اور.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه،
کپدل راته وای شبانه جان د شعر شاعری کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډیره زیاته ده. آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې دا ونه وکړه، پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه، مور مو هم داسې لکه د پلار په شان ستاسو ملاتړ دي که نه دغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې؟ برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه، یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنې کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله، نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه 14 کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم. یعنی یو څه یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼی داسې دي، که په سر دې کېښو دې ټیټوي دی، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنی زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان ژوندی اوسې شبانه جانې، چې وخت پرې خود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
سچ سکم استاد مینے د شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چی قبل پا خلوص کی سوک چی چال ورکوی دا محبت جام خدایستا پا لوی قدرت باند قسم خوی روغانے با قبول کی دامنت جا آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن بھاغد تن کئی منی نغمراتا غگی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی 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 گنن ہاں گمن زاغ سلائی کا جل ہاگا مل ہاگا گمن زاغ سلائی کا جل ہاگا مل ہاگا گمن زاغ سلائی کا جل ہاگا اینا دا ہاگا اینا دا گستل گدی توری گینم ہاگا نن سوائے راتا مخی مخی ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگد تن کئی مینے ہاگد تن کئی مینے نگ مراتا گی گنن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن